Стали мешай да мазигера цалур бе джиди та сез мухак лазадай радио наври мугдати програм лира барха рухти ада жуан штамених правонета зангли шеви хадраки вранде да де сад хабаруна د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنيتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 5 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبې قاچاقبران او ترهګر بولي. د راپورونو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د ګڼو له لارې د وصل کېدو امکان وی پی این هیواد دننه کارکوونکو ته د ځینو کسانو لپاره برابر شوی دی. د نیټ بلاکس په نوم د انټرنیټ د څار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل چې سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري، د انټرنیټ د ټرافیک اړونده موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د شنبې د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخ اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تېرې پنجشنبې له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. په اسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې 9 کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلی دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل اوریزو لوبه کې سره مخ دي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به ماښام 9 بجې پیل شي. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل اوریز جام مخکې درې شل اوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرانس کې وویل چې لوبغاړي دغه لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخوا د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لویه ماتې ورکړه. افغان ځوانانو 213 هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز په 124 منډو آوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم د همګړۍ د نړیوال جام د ډی ګروپ په لومړي مقام کې دی. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي همره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوبل خغلی میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځم. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونه ته راغلاست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که ووایو چې په وروستیو 15 لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتې پیدا کړې، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلي په دې بڼه نه وو. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوی وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د مالپاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناک او وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړی وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې لمنځه تللی، د کوم ناروغیو واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوی دي؟
نو تکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره وګدا مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګورو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتراته په 1900 کال کې د دې لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وسامت درته بیان کړم، کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور اورېدونکي.
ډاکټر صاحب، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیوار ګډ ګډ دغه واکسینې رسیدلې دي او یوازینې هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي
دا اوس محل ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو د ماشومان لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ او دی 15 دی لاس دي څومره دي
اوس محل؟ خو زمونږ سره د نه کمرغه ډیر لاس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي او زمونږ لکه هغه مین دي چې دوه مندواري په عمر کې د 15 لسونه تر نه حل وسکال پورې چې عمر لري نو هغه وندو مندو ته هم دا واکسینونه تدکیږي. او د البته د 15 کالو نه کته ماشومان ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاش کې پوه وي چې په خپل روغتیايي مرکزونو ته د واکسین لپاره تللې، موږ خو اوس مهال هغه تاریخي او هغه لارې موږ عملي کوو چې په هغه کې لکه خلک دا واکسین دمرانه ضرورت نه غړي د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغه ته واکسین ورکوو او هغه لکه هغه موږ کله چې بیا د دې ماتې مرغۍ ته چې دا موږ نګدو نو په مرغۍ کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې لپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین وکړو.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه د موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنې زه تاسو ته ووایم کنه زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکموي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي نو په سلو کې 9 سلنه په دې روغتیايي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي. دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان خیو بخی؟
دا د 15 کالو نه ختم
دغه وضاحت ورکي او دغه وضاحت ورکي کورنۍ او ته مایندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم واکسینونه وکي حتمان؟
تکل سره تاسو ته باید وایم چې د دې کې ډیر مهم واکسینونه چې دي څنګه ټول نه لومبه واکسین چې دي او ډیر خطرناک ناروغي ما سره وړي دا ناروغي چې دا واکسین یې ډیر اسانه دغه ناروغي کنټرول لای چې هغه ته موږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هپټایټس بي وایو. خو لکه موږ په عامیانه لهجه باندې دي ته تور زیړې
ها.
نو که دغه ماشومان چې کله نوې وزيږي د دېدونه فوراً وروسته تر دوله تر یوې ورځې پورې ان پلیز ستاسو پورې دغه واکسینونه ماشومان ته وړیا ډول په ټول روغتیايي مرکزونو کې تطبیقیږي. ګوري دغه تور زیړې چې دی دا ماشومان ته دومره خطرناک دی چې د یوې خوانایا ماشومان ژوند اخلي یا په تلپاتې مالیه تخته کوي. او که په فرض اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دی او ټول وژن کې دي د همدغه میکروب نه رامنځته کیږي.
یو د تور زیړی واکسین دوهم
بیا د تور زیړی واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناکه ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کیږي. د بلې خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځه وړې ده. لبا د مرغ چې د غزمنګ فوټوګرافیا کې او د غزمنګ وړې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکو ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی. بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت ته ورسیږي بیا په دې کې یو پیچکاري ده یو واکسین دی په هغه کې به پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پتنه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتیري ده دا ډیفتیري چې دا ستونی بندې او یو دمی ماشوم مړ کېږي. خلک یې په دغه نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی. د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته. په خوا ګورئ دا ضروري خبره وه ټول خلکو به دا تېرو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم ټخټو بیا دغه بیا وکړو. نو ما په خپل په کورنۍ کې هم دا تجربه کړې په خوا وختو کې چې واکسینونه نه وو او دا هم ډېر وژونکي ناروغي ده. او د دې تر څنګ به نورې ناروغۍ دي لکه ټیټانوس کوری دا دومره خطرناکه ناروغي ده.
د ټیټانوس اوبخې ډاکټر صاحب دفتري توره ټوخله او ټیټانوس دا په همدغه یوه ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغۍ
مخنیوي دور جوړې پکې دی. بل یو هب ورته وي هموفیلس انفلوئنزا بی دا یو داسې خطرناکه بکتریا ده. تکل سه مو
زه هم کې لګ داسې په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایلو کاو چې یو دی د پولیو واکسینو یو دی توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیڑی او همدارنګ دغه هیپ
شری هم باید وي
شری خدای ته رسول ما شری چې به شری ګوري تکل سم فهم دغه واکسینونه چې دی دا په اول عمر کې کیږي. کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شری به چې به نه همیاشت پوری چاته نه وي نه همیاشت پوری اغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستې اغه په طبي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر مخه میاشت پورې اغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغي نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه میاشت ته ورسید بیا په دغه وخت کې بشری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه بشری خو تاسو خپل واوري د بشری یعنی باور کوي په خو وختونو کې یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دین لکه د کولنې هغه ډار چې وو نو هغه درته دوه ایمه خو مخامخ نه استې خو د ما خبرې که تاسو اوري باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې بداتي کدی امور نه بچا پښتنه وکړه چې مورجانې تاسو اولاد دي. نو هغه به ورته هغه اولادونه په شمار کې راوستل چې هغه به شریعت تیر کړي وو او هغه چې بشری نو تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل جديد به شری نه دی تیر کړي. نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رنو اخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي و او د دې په څنګه کې ګوره اوس مهال نه کمرغه په افغانستان کې ګوره دا کووید نه ملس دا ناروغي چې و د دې خو به خامات او چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولر دا ولا یو ورو کې به خوب د چین د وهان په کار نه سر را پورته او په دومره چې ټول نړۍ ونیوله او په ټول نړۍ هغه اقتصاد د رکود او د زوال سره مخامخ ته نو دا میکروبونه چې دي ډېر تاریخي پوری دا کورونا خطرناک و. زما خپل په یاد دی باور کوم چې د کابل کې د شاهي کارتینو په اول سړک کې د استوګنې ما یعنی د دې کوچی یو سرتا او بل سرتا په د جنازي د لپاره خلک راټول شي، یعنی هغه مې
د ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو، وخت د پروګرام ډیر کم دی، ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دا لطفا یو ټول معرفي کوي. ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی، د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی، دا دوا د فتیری مو یاد کړه، توره توخله مو یاد کړه، د څلور تایتانوس او شری، دا ټول شول شپک تایتانوس
او شری یو بل دا اسقالات چې مونږ راوړي نسناس چې مونږ راوړي روټا وایرس ورته وي، باور کوي دغه واکسین ته خود د ولاسي سلام کوم
روټا
دغه واکسین د ماریفینه د روټا واکسین د ماریفینه په خوا باور کوي چې دومره په روغتونونو کې به دومره ماشومان د ریغې ناروغۍ له کبله مړه کېدل، خو اوس مهال چې دغه واکسین د واچوې د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی، او د هغه نه بعد چې د دې سالات نه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکم شوی ده، نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاع دی چې واکسین ژوند ژغوري، همدغه سې زه په ډاډ ویلی سم چې دا تاسو ویلی سم چې دا درملنه چې دا د وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی، او هر یو یو افغاني چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفیږي، تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي، نو هغه خو په خپل دی او دا شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي، نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي، د دوی دا حق چې دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي، دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. او د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته، کورنیو ته، د ټولنې مشرانو ته، همداسې زمونږ ښوونکي چې دي، استادان دي، همداسې مولوي صاحبان دي، نو دوی ټول دی باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالونو څخه یې هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضې هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وای کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دي، هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ او تاسو تاسو بم تیر کړی، ما بم تیر کړی، ما اولادونو بم تیر کړی، یعنی ډیر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بي چې دی ګوري دې تک د کینسر ناروغي وي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا ډیرو پیښو کې دا هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلیږي او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی، بیا د ذکر د کینسر ډیر مشکل دی، ډیر په ندرت نه خلک رغیږي.
بله،
ولا لاري هم دغه واکسین دی چې ورته،
او نورې ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینو بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډن نه یو پی، خلک ډاډن نه دي ځکه بې وزلی ده، د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي، د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل چې محترم ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړه، الله دې تاسو رډي څو کې چې دا غسی د ملت او د دې استفادې ټولنې غم در سره دی، نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي، دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده، خطرناکه هم ده او د بلې خوا نه ډیره زیاته زر خپرېږي، تاسو په سرعت سره دا خپرېږي چې بيخي د هیڅ چالي از هم نه کوي په کورنۍ کې کوي وي وو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړله خو ګوري دې د پاره چې دغه واکسین چې دا هم واکسین لري خو لبد امر غلبد دا ټول ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ڈی دا ټول په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکی دا څلور واړه په یو واکسین باندې باندې کیږي او د دې کوډان دی یعنی معافیت تولیدیږي او کچې ته بیا هم څوک اخته شي په ډیر آسان پیری چې په پویګم نه په دې شکل باندې او لبد امر غلبد چې په افغانستان کې د پکلی معافیت پروګرام چې دا واکسینونه نشته په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افرادو ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي خو زمونږ ما خپل عذر درته ویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک د بل خوا نه دغه یو خبره چې زه درته وکړم خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای شم دا انفلوئنزا واکسین خو نشته خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کوي لطفا د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کوي چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین
نو تکل سه محترم تاسو باید یې خپل درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی پرنجه او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي یو نه مړه نری غوندې ټبه به مرسره وي خو دا نور څه دا انفلوئنزا څه شي کوي دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لارې چې دا تخنیشکی دا دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجی کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي دغه د نوموکوک بکتریا په حمله کوي کله چې دا د نوموکوک بکتریا په حمله وي دا اول قدم کې دا بسنی درد پیدا کوي په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي نمونیا بیا د یو حالت ته شي د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتیږي تنفسي سری کیږي ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم باندې په رنګ شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دا ناروغي به کېدل شي چې ډیره خطرناک شي هاته دغه د لا تیرتا سرایت کی چې اغل پر میننجیت یو ډیر بل خطرناک ناروغي ده یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی نو دا بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې دا ډیر خطرناک او وجون کی ده خو یو خبره ده چې نموکوک چې ده خطرناک ده خو لنی کمرغه چې دې په وړاندې بیا انټي بیوټیکس ده او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وای خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناک ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 18 کالو نه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري اسما او توي یا سالندل لري او یا د وینې لوړ فشار لري د شکر ناروغان نو دا خو کې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده نو کدار خلکو ته هم د لارو نو موکو واکسین تطبیق شي خصوصا د ځینې دراتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی البته تاسو زمه یا کو دا د دې سپارښتنه دا سي دا نړیواله روغتیا ادارې دبليو ایچ او د دې سپارښتنه کوي چې دا واکسینونه د ځینې دراتلو نه مخه باید تطبیق شي خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت کې اصلاح معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقرب او په